באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי د افغانستان د علماء او شورا د اصول د خبرو د پیلیدو د پاره د اوربند غوښتنه وکړه. په برتانیې کې پارلماني انتخابات روان دي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر په ریاست کې د سعودي د چارواکو او د یمن د جمهور رئیس سره کتلي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه. په دې پروګرام کې د آشنا ټیک پروګرام لرو د نفوسو د مطالعاتو یا دیموګرافي په حق لا پکې بحث شوه دی. دا پروګرام د وخت ثبت شوه دی، تاسو سره راسن نشو غږیده. خو اوس زه زیبا خانم او سید سلیمان شاه پاچا د ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د علماو د انسجام شورا د سولې د خبرو د پیل کېدو په خاطر د اوربند غوښتنه کړې ده. دا شورا نن په کابل کې د سولې په حق له طالبانو د وروستي دریز ملاتړ وکړ او ویل چې اوس د بل هر وخت په مقایسه د سولې د خبرو لپاره زمینه مساعده شوې ده. نوموړي شورا په یو بیانې کې ویل چې یوازې د دریز غوره کول کفایت نه کوي، بلکې د افغانستان ولس غواړي چې د سولې عملي خبرې پیشي پیل شي. د علماو د انسجام شورا له جمهور رئیس اشرف غنی نه غوښتل چې د محراب او ممبر او ارګ د نږدې کولو لپاره چې د کمپاین په وخت کومې وعدې کړې وې عملي دي کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري کابل ته تللی دی. کابل ته د رسیدلو نه لږ وروسته زرداري د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره کتلي او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره هم ګوري. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت کابل ته د ښاغلي زرداري سفر مهم بللی دی او ویلي دي چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د روابطو په نږدې کېدو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت نطاق قاضي محمد خلیل په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي د ښاغلي زرداري سره کابل ته د هغه په مشي د پیپلز ګوند نور چارواکي هم سفر کې ملګري دي. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي دي چې ښاغلي زرداري سره په دې سفر کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او دغه هیواد د پیپلز ګوند یو لوړ رتبه غړي میرمن شیری رحمان هم ملګري ده.
د ملي امنیت ریاست وای څو کسان چې غوښتلې د افغانستان د مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول سیاف قطر کې نیولې دي. د ملي امنیت د ریاست یو بیانې وای چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د اډله کشف کړه او د حقانی د شبکې سره اړه لري. ښاغلی عبدالرب رسول سیاف له هغو جهادي مشرانو نه دی چې په خپله وینا کې تل وسلوال مخالفین او په تېره بیا طالبان مخاطب کوي او د هغوی په خلاف ویناوې کوي.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پکتیا ولایتي چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د کرکټ په یو میدان کې په لوبغاړو ډزې کړې دي. دوه ورونه یې وژلي دي او درې نارینه او دوه ښځې زخمي شوي دي. د پکتیا د والي مرسیال عبدالولي صحیح امریکا غږ ته ویلي دي چې دا پیښه مازیګر مهال د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګې په کلي کې شوې ده. صحیح زیاته کړه چې وسلوالو کسانو د سیمې اوه ویشت تنه اوسیدونکي چې زیاتره یې ماشومان دي برمته کړي دي او یو نامعلوم خواته یې بیولې دي. هغه په دې هکله د امریکا غږ ته داسې ویلي دي:
نن د مازدیګر نږدې مازدیګر یو حمله کړې ده او په دې کې دوه کسه شهادت رسیدلی دی، دوی تو ساری زخمی دی که چهار خواهی در زونه کری دی او دری کسا نور هم چه طول زوانان دی او دشپار از کالون اکوز امرو نلری دقا زخمی هم دی او هم دست لکسنشته اویش کسای اما میدان که چه او زن سر بولی دی ندوی پسه علت تر اقا وقت تاره چه ممکنه و روانه و
په عین حال کې د دې ولایت د امنی قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د امریکا غږ ته وویل چې د برمته شوو کسانو په حق له پولیسو پلټنې پیل کړې دي، خو زیاته کړې ده چې تر اوسه یې لوری نه دی معلوم شوی.
نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په لسګونو خلکو د ایران د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د ایران د حکومت په ضد شعارونه ورکول او له حکومت نه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې او فرهنګي یرغل مخه ونیسي.
د خوست خار د جرګو تالار ته نږدې چې د چنار کلنۍ مشاعره په کې روانه وه چاودنه شوې ده. د خوست والي نطاق محمد مبارز زدران د امریکا غږ ته ویلي دي چې بم په یو پیاده رو کې ځای په ځای شوی و. د چاودنې په نتیجه کې شپږ پولیس او درې ملکي کسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا خارج وزیر جان کیری او د سعودي عربستان چارواکي نن د پنځشنبه په ورځ په ریاض کې د ملاقات او مذاکرات وروسته په یمن کې د بشري عاطفې له مخې په روانو هوایي بمباریو کې د ځان پاړه موافقې ته رسیدلې دي. د اوربند د وړاندیز په داسې حال کې شوی دی چې د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د وفادارو قواوو او حوثیانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې په زرګونو خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. د امریکایي مامورانو په وینا دواړو خواو د اوربند په باب تعمیري مذاکرات وکړل. جانکیری په ریاض کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې دی او د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجبیر دواړو د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د حوثیانو په ضد په روانو هوایي بمباریو کې د وقفې راوستلو لپاره د یوه پنځه ورځني اوربند د نافذولو لپاره کوښښونه کوي. جانکیری ویل چې په یمن کې د دې موقتي اوربند موده د عملي شرایطو په نظر کې نیولو سره غځېدلی شي. حوثیانو او ملګري باید د خلکو اړتیاوې په پام کې ونیسي او اوسنی فرصت له لاسه ورنه کړي. کله چې حوثیانو سږکال په مارس کې د یمن پایتخت صنعاء له حکومتي قواو نه ونیو نو عبدالربو منصور هادي سره له خپل ملګرو د عدن ساحلي ښار ته وتښتېده او له هغه ځای نه بیا سعودي عربستان ته ولاړ او پناه یې واخیسته. جانکیری نن په ریاض کې د الناصریه په شاهي قصر کې له ښاغلي منصور هادي سره په ځانګړې توګه ملاقات وکړ. په عدن باندې د حوثیانو د حملو په ځواب کې د سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو هوایي قواو بمباري پیل کړه. ملګري ملتونه وایي چې د یمن خلک دا مهال پاکو اوبو خوړو او سرپناه ته سخته اړتیا لري. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ له حوثیانو نه غواړي چې ملکي وګړو ته ضرر او نقصان نه رسوي او کوم وسلوالو چې خپلې وسلې په ځمکه کې دي ظلمونه نه کوي او د هغو ظلمونو په باب د تحقیقات وکړي چې د حوثي یاغیانو وسلوالو کړي دي. د هیومن رائټس واچ مؤسسه نن په یو بیان کې ویل چې حوثیانو په ملکي وګړو ډېر ظلمونه کړي دي او تیره میاشتې په عدن کې د جګړې په دوران کې بغیر قانوني توګه د خیریه مؤسساتو کارکوونکي نیولي وو.
په برتانیا کې پارلماني انتخابات شروع شوي دي او د عامه افکارو د سرویګانو نه معلومیږي چې دا ځل به دا سیالي دومره سخت وي چې د نتیجې اټکل کولې ګران دي. ګومان نه کیږي چې څوک به په یوازې سر وګټي. یو سروې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده ښیي چې په سلو کې درې دېرش ورکوونکي د صدر اعظم ډیوډ کامیرون تر مشرۍ لاندې او د واکمن محافظه کار ګوند ملاتړ کوي او د مخالف کارګر ګوند چې مشري ډیوډ ملبن په غاړه ده صرف یو پوینټ وروسته ده. د رای ورکولو مرکزونه په محلي وخت لسنیمو بجو باندې پرانستل شوی وو. د عامه افکارو د یوې بلې سروې له مخې معلومیږي چې شاید دا وری د برتانیې په پارلماني انتخاباتو کې د دواړو غټو ګوندونو له جملې نه یو هم غوڅ اکثریت ونه ګټي او مجبور به وي چې د نورو کوچنیو ګوندونو سره یو ځای ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د برتانیې پارلمان 1500 څوکۍ لري.
د ایتالیا ساحلی محافظینو د چهارشنبه په شپه هغه سلطنه مهاجرین وژغورل چې د تیرو دوه هفتو راهیسې په یوې کښتۍ کې د مدیترانې په سمندرګي کې سرګردانه ګرځېدل. دغه خلک د سومالیا، مصر او سوډان اتباو چې کوښښ کوو ځانونه اروپا ته ورسوي. د ایتالیا چارواکي وایي چې په ژغورل شوو کسانو کې کم عمره ماشومان هم شامل وو چې هیڅوک سره نو ملګري. په عین وخت کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند اروپا ته د سمندر په لاره د غیر قانوني مهاجرو د بهیر د مخنیوي په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې عاجلې پرېکړې غوښتنه کړې ده. اولاند وایي چې اروپایي هیوادونو ته د اختیار ورکړي چې هغه کښتۍ بمباري او تباه کړي چې قاچاقبران پکې اروپا ته په غلا له شمالي افریقا نه راوستل کیږي. خو د ایټالیا د سر صلیب رئیس فرانسیس کوروکا د دغه شان اقداماتو په ضد خبرداري ورکړ او ویل چې د کښتیو تباه کول د دغه مشکل د حل لاره نه ده.
او یو تازه خبر دی چې د خوست خار د جرګو تالار ته نږدې چې د چنار کلنۍ مشاعره په کې روانه وه چاودنه شوې ده او د خوست والي نطاق ویلي دي چې بم په پیاده رو کې ځای په ځای شوی و چې په نتیجه کې شپږ پولیس او درې ملکیان زخمي شوي دي او د زخمیانو صحي حالت اوس ښه دی.